ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د قدر د پاګواش د غونډې په اړه او د غرس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په باب چې وایي د سعودي عربستان او ایران له لوري په جګړو کې د افغانانو د کارولو په باب تحقیقات کوي راپورونه لرو. د غرس ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو، خو تر هر څه وړاندې مو صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
سلام د خبرونو سره کې تمده د افغان سولې په اړه د طالبانو او یو شمېر افغانانو ترمنځ غیر رسمي ناسته کې چې نن په قطر کې ورسته ورځ ده، د جګړې په ختمېدو د سولې په ټینګښت باندې بحث وشي. د کندهار هرات په لوی لار د میوند پولیسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه او لس نور ټپیان شوي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ، د ایران ولسمشر وایي چین او ایران د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او راتلونکو کې د شپږ سو میلیارد ډالرو ته سوداګرۍ د لوړولو په باب موافقه کړې ده. پوره خبرونه د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې روانه ده. د دې مؤسسې د پګواش د مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا راموسینو تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه له یو بل سره شریک کړل. په قطر کې د افغان سولې په اړه دا ناسته د پګواش نړیوالې مؤسسې لخوا کوربه شوې ده. په دې غونډه کې یو افغان ګډونوال فیض محمد زلاند په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د نن ورځې په مهمو بحثونو کې به د جګړې او تاوتریخوالي په ختمېدو، د ملکیانو په خوندیتوب، د بشري حقونو او ښځو په برخه خبرې وشي. په غونډه کې د بیلابیلو ډلو 1500 کسانو برخه اخیستې او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. د کندهار هرات پر لوی لار په میوند ولسوالۍ کې درې ترافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه او لس نور ټپیان شوي دي. دغه پېښه د شمې پروس د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې دي او 303 بس او یو ټونس موټر د ټکر له امله شوي. د کندهار د والي ویان سمې خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې درې ښځې او یو نارینه وژل شوی او لس تنه چې درې مېرمنې او وو نارینه دي ټپیان شوي دي. خپلواک د پېښې علت د 303 بس زیات سرعت وبالاوه ویل چې د پېښې په تړاو د 303 موټر چلونکی هم د پولیسو لخوا نیول شوی اوس مهال تیری تحقیقات روان دي. د هرات ولایت امنیتي مسولینو وایي چې تیر ماښام یې څلور تنه د قتل او جنسي تیري په تور نیولې دي. دغه ولایت د امنی قمندانۍ ویاند عبدالروف احمدي ازادي راډیو ته ویل دغه څلورو کسانو منلي چې تیر جمعه د دوه نارینه او دوه ښځې وژلي او د ښځو له وژلو مخکې په هغوی جنسي تیری هم کړی و. د ښاغلي احمدي په خبره دغه دوه ښځو او دوه نارینو مړي د جمعې په شپه دغه ولایت روغتون ته انتقال شوي وو. او د بغلان ولایت سیمه چارواکي وایي 130 کیلوګرامه مخدره مواد کشف او ضبط کړي دي. دغه ولایت د والی ویان محمد حقمل ازادي راډیو ته ویل چې قاچاقبر غوښتل دغه مخدره مواد له بغلان څخه کابل ته انتقال کړي چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا ونیول شو. ښاغلی حقمل زیاته کړه چې د دې پېښې په تړاو دوه تنه نیول شوي. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ مهم خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دوړخیزو اړیکو د پراختیا او پراتلونکو لس کلونو کې 600 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ د لوړولو په باب موافقه کړې ده. روحانی دغه سرګندونې د شمې پروس په تهران کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ سره تر لیدنې وروسته کړې. د چین ولسمشر په نړۍ کې لومړنی مشر دی چې پر ایران د بندیزونو لری کېدو وروسته تهران ته ځي. چین او ایران تیر ورځ په خپل منځ کې ولس بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. چین د ایران د تیلو لوی پیرودونکی دی. د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په 2013 میلادي کال کې 250 میلیارډ ډالر ته اټکل شوی و. سوری فعالان وایي په هغه هوایي حمله کې چې شک کېږي دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې جنگي الوتکو وکړه لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو سوری فعالانو چې په بریتانیا کې میشت دي وویل جټ جنگي الوتکو پرون په دیر الزهور ولایت کې د خاشم کلی بمبار کړی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. د دیر الزهور ولایت چې ډیر تیل لري ډیرې برخې د اسلامي دولت یا داعش په کنټرول کې دي. تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې د دې ولایت مرکز دیر الزهور ته نږدې په حکومتي ځواکونو هم یرغل کړی و. د امریکا د نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک کې هم واوري د د واوري توپان پیل شوې ده. د نیویارک والی اندرو کومو اضطراری حالت اعلان کړی ده. د نیویارک د هوایي ډګر په شمول په ټول امریکا کې 1300 الوتنې لغوه شوې او چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دغه توپان د ختیځ امریکا په ډیرو سیمو هر راز فعالیت په ټپه درولی ده. د واشنگتن ډي سي په شاوخوا کې 60 سانتي متره واوره ورېدلې او وایي چې واوره به تر یکشنبه هم داسې روانه وي. په یو بل خبر کې وری د نیویارک ټایمز د راپور په اساس د نیویارک پخوانی ښاروال غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلواک کاندید په توګه ګډون وکړي. د راپور په حواله پلومبرګ خپلو مشاورینو ته ویلي چې د نومبر د میاشتې د انتخاباتو لپاره یوه قوي مبارزه طرحه کړي. دریا وکلن مایکل بلومبرګ د مارچ د میاشتې په لومړیو کې خپل وروستۍ پریکړه اعلانوي. تر اوسه د امریکا په تاریخ کې خپلواک کاندید انتخابات نه دي ګټلي، خو اوسنۍ انتخابات سیالۍ له پخوانیو سره توپیر لري. اوس مهال په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو له ګوند څخه هیلری کلنټن او د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه ډونالډ ترامپ په مبارزو کې تر نورو مخکې دي. او وروستۍ خبر ده چې لسګونه زره پولنډي اعتراض کوونکي د ډیموکراسۍ په دفاع او د نوي حکومت د محافظه کاري طرحې په اعتراض کې سړکونو ته راوتي. اعتراض کوونکو د پلازمینې وارسا په شمول د پولنډ په شپږ درشو ښارونو کې مظاهرې کړي. اعتراض کوونکي وایي د دې څخه ویره لري چې په راتلونکو کې پولنډ د هنګري په ډول د ډیموکراسۍ په لور غیر لیبرال ګامونه وانخلي. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې اوري. د خطر په مرکز دوحه کې د پګواش مؤسسې له لوري د افغانانو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي.
څه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفرې غونډو ته ضرورت نه و.
د بهرنیو چارو وزارت د سعودي او ایران له لوري جګړو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي. تاجکستان وایي د افغانستان له لوري د ناامنۍ د خطر د مخنیوي لپاره په پوله کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د پکتیکا خلک وایي چې پاکستان د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو په کابل کې غونډه کوي. د دې او یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته ترتیب شوې دي. د دې مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتارا موسینو تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه ډول پای ته رسیدي او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه له یو بل سره شریک کړل. په دې اړه نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامیسونو د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظریات یو بل سره شریک کړه. د وای د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استادو په دوه کې ګډون کړي. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دا غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخنه داخسته، خو د ولسی جرګې دوه مرستيال نذیر احمد احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایو افغانان سولې غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو څه خبره به دا وایي چې د خبرې په یو ځای او د چا جانب غونډه کې راټول شي وای، نو بیا به د سفرې غونډه ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي ته موږ لبای کوو.
د پګواش د موسې منشي هم دا غونډه ته هیله مندي، خو زیاتوي چې د یک شنبه په ورځ سولې نه راځي. دی وایي دا یو وژده پروسه ده او په یو ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق ست چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي او بلدا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپل یو ښه حل لار ده. رامي سونو ویل نن د غونډې په دوهم او وروستي ورځ وروستي نتیجه هم اعلانېږي. په ګواش نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیره یوه میاشت کې دوه ځله غونډې کړي او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېمه ورته غونډه جوړ شي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره شي.
و موردل چې په قطر کې د بیلابیلو افغان لورو ترمنز د سولې په باب خبرې نن هم دوام کوي. دا غونډه د پاګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې له لوري ترتیب شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان او ایران لخوا د یمن او سوریې جنگونو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څیړنې کوي. د دې وزارت وایند ازادي راډیو ته ویل تر اوسه داسې کومه څرګنده نښه نه ده موندلې چې پر اساس څرګنده شي چې افغانان د یمن او سوریې جنگونو ته لیږل شوي دي. په عین وخت کې د ولسي جرګې یو شمیر استازی و همدار ځینې راپورونه وایي چې افغانان هم د یمن او هم د سوریې جنگونو ته لیږل شوي دي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیم باندې کوي.
که څه هم له څو میاشتو راهیسې ویل کیږي چې ځینې افغانان د سعودي لخوا د یمن او د ایران لخوا د سوریې جنگ ته لیږل کیږي، خو افغان حکومت وایي چې د موضوع په اړه یې د خپلو سیاسي نمایندګیو په ذریعه څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې حقله راپورونه ورسېدلي خو ثبوت او کرتوب څېړنې غواړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمایندګیو ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې حقله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک په دې حقله تل تحقیقی او کچری کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو دا هغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمی به تر سره کی.
په دې وروستي کې زینو افغان کورنۍ ویلي چې د دوی اولادونه چې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللي د سعودي چارواکو لخوا د یمن جنگ ته لیږل شوی دی. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثیانو پر ضد په جګړه بوخت دی. راپورونه دا هم وایي ایران په دې جګړه کې د حوثیانو ملاتړ دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی عبدالودود پیمان تاییدوي چې د ځینو ځوانانو له عقیدو څخه په دې نامه چې کعبه شریفه په خطر کې د ګټه پورته او د یمن جنگ ته لیږل کیږي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم تر اوسه شاوخوا 200 افغان ځوانان په دې جنگ کې ګډ دي. ورته ویل کیږي چې د یمن له جنگ څخه دفاع له کعبې څخه دفاع ده.
له دې وړاندې ټایمز ورسپانې لیکلي وو چې ایران په افغانستان او پاکستان کې په لکونو ډالر لګوي چې یو شمېر ځوانان په سوریه کې د بشار الاسد په پلوۍ جنگ ته استخدام کړي. همدارنګه ځینې نور خبرونه وایي چې د ایران سپای پاسداران په ایران کې افغان کډوال د سوریې جنگ ته استوي. په دې اړه د ولسي جرګې غړي حمیرا ایوبی ازادي راډیو ته وویل
ایران تو کیسه ما داشتیم که از ولایت خود ما جوانان رفتن و
په ایران کې مو داسې قضیه هم درلودې چې ځوانان مو د سوریې په جګړه کې شهیدان شوي دي. دا ډول شل 15 شهیدان د فرا ولایت د کوک الیا کلیتا لیگل شوي او خښ شوي دي.
دا چې افغان ځوانان څنګه له ایران څخه د سوریې جنگ ته لیگل کیږي پاړه یې د سید جواد په نامه یو افغان په هرات ولایت کې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې د هستوګنې په موده کې 100 ځلې د سوریې جنگ ته استول شوی خو د عصبي رنځ له امله بیرته ایران ته ستون شوی دی.
څو ځلې د جنگ لپاره سوریې ته لاړم چې جنگ ختم کړو. زموږ نومونه یې په تهران، مشهد او نورو ځایونو کې لیکل. 15 ورځې به یې د وسلو کارول را زده کول، بیا به یې په الوتکه کې سوریې ته رسولو.
سید جواد ویلي دی یوازینی افغان نه دی چې د ایران له لورې د سوریې جنگ ته استول شوی، بلکې وایي د دې په څیر لسګونه ځوانان دې جنگ ته استول شوي دي. د ولسی جرګې غړي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې مخنیوي ته جدي اقدام وکړي او پرې نږدي چې په نورو هیوادونو کې د افغانانو له احساساتو او مجبوریتونو څخه ناوړه ګټه پورته شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له آزادی رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان او ترکمنستان شپږمه دوه اړخیزه اقتصادي غونډه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د مالی وزارت مسؤلان د دې غونډې پر اهمیت تاکید کوي او هیله څرګندوي چې دواړه هیوادونه د ګډو ژمنو او د اقتصادي پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړه سمو نتیجو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایان اجمل عبدالرحیم زی وایي چې په دغه غونډه کې به پر مهمو اقتصادي مسایلو له هغې ډلې د هغو دوه اړخیزو ژمنو د څېړنو په اړه چې په پنځمه اقتصادي غونډه کې پرې هوکړه شوې وه خبرې وشي. ښاغلی عبدالرحیم زی دا خبرې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په څرګندونو کې وکړې چې افغان حکومت غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي.
دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې بحث کیږي. همدارنګه هغه اور پټلۍ چې د کینیا او افغانستان ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کیږي، او د دې تر څنګ هغه پراختیایي پروژې چې د ترکمنستان هیواد لخوا په افغانستان کې پلی کیږي په هغو پروژو باندې هم بحث کیږي. د تعهداتو د اجرا په برخه کې یو بل ته ګزارشدهي ترسره کیږي. د کافي پروژې په برخه کې چې د دواړو هیوادونو کې کوم کارونه ترسره شوي وو په یادو مسایلو به هم بحث ترسره کیږي، او دغه ناسته د افغانستان او ترکمنستان او په مجموع کې د سیمې لپاره یوه ګټوره او د لاسته راوړنو څخه ډکه ناسته بلل کیږي.
د مالی وزارت وایي نو چې ترکمنستان به 21 پراختیایي پروژې چې پکې د وسپنې پټلۍ، د ښوونځیو لیلیو، روغتیایي کلینیکونو او د ښځو د درملنې د روغتیایي مرکزونو جوړول، د افغان محصلانو لپاره زده کړې او نور پروګرامونه شامل دي په افغانستان کې پلي کړي. د افغانستان د مالی وزارت مسؤلان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیږد، د لاجوردو د لارې د بیا رغولو او د هوانوردۍ ګمرکونو، مخابراتو او کرنې په برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې شوې دي. د یادونه ده چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پنځمه اقتصادي غونډه د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړه شوې وه. د افغانستان ولسی جرګې هم دا شاناستې د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټورې بللې دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته ویل چې د ترکمنستان ژمنو په ځانګړي ډول د ټاپي پروژې په برخه کې هیله مند دي، ځکه د ده په اند ټولو افغانانو له دغې پروژې ملاتړ کړی دی.
د پکتیکا ولایت عام خلک او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې خپل تاسیسات جوړ کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې په سیمه کې د حکومت د پاکستان د حکومت د تجاوزونو مخه ونیسي. د قومونو او سرحدونو چارو وزارت وایي هڅې روانې دي چې له پاکستان سره سرحدي ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو هواري شي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې د پاکستانی تاسیساتو جوړولو د سیمې عام خلک او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي اندېښمن کړي دي. دوی وایي پاکستانی پوځیانو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د ډیورند د کرښې پر اوږدو د تاسیساتو جوړول پیل کړي وو، او اوس مهال د انګورو په اډه کې بنیادي دروازه جوړه کړې ده. پولیسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی ازادي رادیو ته وویل د سیمه قومونو ډیر ځله د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ مخاوني وله، خو د حکومت د نه پاملرنې له امله د ډیورن کرخه په اصلي ځای پاتې نشوه او د انګورو دا ډیر برخه پاکستانی پوځیانو لاندې کړه.
دغه سیمه ټول دی افغانستان وی د مجاهدینو په وخت کې دولت پاکستان خپل تاسیسات شروع کړو، خو لګره مختص او دغه انګور اډه پاکستان په اختیار کې واخیستل چې اوس یې دغه نوی تاسیسات بالکل له یغې هغه تم دی مخ ته را جوړ کړی دی د افغانستان د خاورې خواته. دغه پاکستان دغه تاسیسات خپل دروازې په نامه باندې دغه یې تکمیل کړو. پرون کابل ورځی افتتاح کړو.
د سیمې خلک هم وایي چې د پاکستانی تاسیساتو د دروازې له جوړېدو سره د سیمې خلک د انګورو اډې ته چې پلارنۍ سیمه ده په آزاده توګه نشي ورتللی. د سیمې یو تن اوسیدونکي نقیب الله آزادی راډیو ته وویل
تکمیل کړی دا یو وطن دی دغه وطن دی کنه دغه ته خپل د افغانستان بازار دی خو د خپل د پاکستان بازار دی زه فرونه بل لاړ و ما ومل دلا هغه خیر و کنه کوي ګوتې مت لګوي در باندې ګوري کوم ځای یې مثال هغه پسره د نکوي تذکیره یا هغه د کار د سره هغه پسنه کیږي
په دې اړه راپورونه وایي چې سکم دوه کاله د مخه په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د مخنیوي په مقصد د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده په دې نښتو کې د نجیب په نامه د افغان پوځ یو سرتیری هم وژل شوی و د افغان سرحدي ځواکونو مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه کره څېړلو ته اړتیا لري د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت وایي چې حکومت هسې پیل کړې له پاکستان سره د ډیورنډ د کرښې ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو اوارې کړي د دې وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د دیش کلنې جګړې په مختلفو برخونو کې ورته ستونزې پیدا کړې چې یو هغه ستونزې چې زموږ سرحدونه هم له دغو ستونزو څخه خالي نه دي پاتې خصوصا ډیورنډ فرضي کرښې ته چې برمل ولسوالۍ کې یوه تخطي یا تیروتنه شوې ده په دې اړه د دواړو هیوادونو مذاکرات روان دي انشاءالله موږ کوشش کوو چې له یوې خوا خپل روابط سره وساتو او په څنګ کې دغه ستونزې ته قانوني د حل لاره پیدا کړو
یوازې د برمل ولسوالۍ د انګور اډه نه ده چې پاکستانی پوځیان پکې رامخته شوي بلکې دوه کاله د مخه پاکستانی پوځیانو د ننګرهار ولایت د ګوشتې په سیمه کې هم تاسیسات جوړ کړي دي د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي په اکثرو دغو سیمو کې پاکستانی پوځیانو د ډیورنډ کرښه په اصلي ځای نه ده پرېښې او د ځان په ګټه یې بې ځایه کړې ده
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونه پراخ عملیات پیلوي د دغه وزارت مسؤلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان خاورې ته له منځنۍ آسیا څخه د وسلوالو د ننوتلو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکوي په دې اړه د ناجي ساپۍ راپور واوري
ورسته له هغې چې تاجکستان د افغانستان په شمال کې د وروستیو ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به په شمالي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې عملیات روان دي او وسلوالو مخالفانو ته ډېر تلفات اوښتي دي د ښاغلي صدیقي په وینا یو شمېر جنګیالي د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راغلي او دغه هیوادونه د دغه جنگیالیو د راتلو مخاوني سي
امیدوار سم کې شورای کې به ما افایاست در شمال
هلمن یو چې زمونږ شمال کې گاونډي هیوادونه په دې برخه کې چې تورستان د مرکزی آسیا د تورستي شبکو مربوط دي هغه هم لا ډیر فعالیتونه ولري ترڅو دغه تورستان د افغانستان خاورې ته داخل نشي خو په مجموع کې مونږ خپل عملیاتي پروګرامونه لرو او پراتلونکو دوه میاشتو کې زمونږ تر ډیره تمرکز د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د عملیاتو په اړه دی
دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو دغه هیواد ته د وسلوالو مخالفانو د ورتلو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په سرحد کې د زرکسیز ځواک د ځای پر ځای کېدو خبره کړې د تاجکستان رسنیو د دې هیواد د سرحدي قومندان رجب علي رحمان اوف له قوله ویلي چې وسلوال طالبان په کندوز، تخار او بدخشان کې فعالیت لري او د تاجکستان امنیت ته ګواښ بلل کېږي تر دې وړاندې تاجکستان د ځینو امنیتي ستونزو له امله په کندوز او بدخشان کې خپل قونسلګری په موقت ډول وتړلی له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه هم روسي او د دې هیواد نورو متحدینو ته د اندېښنې وړ بلل کېږي دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید د پراخو عملیاتو په ترسره کولو سره هڅه وکړي چې د تاجکستان او د سیمې د نورو هیوادونو اندېښنې راکمې کړي افغان کارپوه بادي اریس په دې اړه وویل
داعش تر افغانستان روز
داعش په افغانستان کې ورس تر بلې خپل فعالیتونه پراخوي او مرکزی آسیا د خپل ځان لپاره یو ګواخ یادوي هغه مهال د افغانستان حکومت تاجکستان ته ډاډ ورکولی شي چې د داعش په وړاندې نوي پوځي عملیات پیل کړي
برابرۍ داعش آغاز کړي
د تر دې وړاندې روسي هم په افغانستان کې د ورستیو ناامنیو او د داعش اډلې د فعالیتونو د پراخېدو له امله اندېښنه ښودلې، او حتی داسې راپورونه هم موجود دي چې روسي چارواکو د داعش اډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې. خو د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، او د سیمې او نړۍ هېوادونه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري لاس پجیاو 25 دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو. اوس په اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نن نه یو رسپانو سلی کلی دی.
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه ځینی مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي رسپانو په خپل نننیو غنو کې د قطر د غونډې په اړه لیکلي چې طالبانو د غونډې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې سولې ته چمتو دي خو ځان ته شرایط لري. کابل پوسټ د خبرې د قطر په غونډه کې د افغان سیاسي کارپو فایز ځلان له قوله لیکلي دي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې ویلي فایز ځلان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سولې په اړه په دغه غونډه کې ډېری خبرې وشوې. کابل پوز د سیاسي چارو دی بل کارپو جاوید کوهستاني لخلي لیکلي کده دغه غونډې اجنداوي منظم وي او غیزمن کسان پکې برخه واخلي کیدای شي چې ګټوري تمام شي او ان څلور اړخیز غونډه ته اسانتیاوي برابرې کړي. سرخط پلواکي ورسپانه بیا په دې اړه په مطلب کې لیکلي چې په روسیو کې د افغانستان د سولې لپاره کورنۍ سیمایي او نړیواله هڅې روانې دي. د مطلب د لیکونکو په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو په ګډون د څلور اړخیز غونډې دواړه پړاوونه د دغه هڅو یو څرګنده نښه ده. په مطلب کې راغلي چې د هڅو د چارو ځینی شنونکي هم هیله من کړي دي او په دې باور دي چې باید دغه ناستې له یادو هیوادونو لخوا نور هم په جدیت سره تعقیب شي تر څو په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو بهیر اسانه شي. د مطلب د لیکونکو په وینا لیدل کېږي چې د دغو هیوادونو چارواکي په دې خاطر له فرصتونو ښه ګټه اخلي چې د ساري په ډول یې په داوس کې د امریکا، افغانستان او پاکستان د درې اړخیزې غونډې یادونه کړې ده. هیواد دولتي ورسپانه هم په دې اړه په مطلب کې د سیویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرو ته اشاره کړې ده. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په ګډون په سیمه کې د سولې او ثبات لوړو هدفونو ته پر رسیدو ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان غیږه د افغان طالبانو په ګډون ټولو سوله غوښتونکو وسلوالو مخالفینو ته خلاص ده، خو چې څو کلنې لاسته راوړنې ښکار نشي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح وایي پاکستان باید د افغانستان په موضوع کې یوازې د کابل له حکومت سره خبرې وکړي، نه د طالبانو له تبعید شوي رژیم سره. ښاغلی صالح دا خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیالوګ په څلورمه غونډه کې چې پرون جوړه شوې وکړه. په همدې غونډه کې د پاکستاني پلاوی مشر ټینګار وکاو چې دواړه ګاونډیان له ورته ستونزو سره مخامخ دي او باید د له منځه وړلو لپاره پر ګډو فرصتونو تمرکز وکوي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح وایي پاکستان له افغانستان سره په جګړه کې دی او تل هڅه کړې څو د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ سره پر کابل خپل حاکمیت ټینګ کړي. شغلی صالح د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیالوګ د څلرمې ناستې پر مهال چې د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ چې اسلام آباد باید د افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یوازې له کابل سره د ستونزو د حل کولو لپاره خبرې وکړي. دی وایي په افغانستان کې یوه عامه پوښتنه دا ده چې تاسو یا باید افغان امنیتي ځواکونه وروزی یا هم د حقانی شبکې غړي نسی کولای دواړه یو وخت وروزی. لطفاً د طالبانو د تبعید شوي حکومت له پیژندلو لاس واخلي او یوازې له کابل سره معامله وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي او د یونما مشر نیکولاس هیسم غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان پر ګاونډي غږ وکړ چې د سولې په پروسه کې دغه هیواد ملاتړ وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان په یو ستونزمن ګاونډیتوب کې موقعیت لري او د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ثبات ټینګښت ته اړ دي. د غونډې بل ګډونوال او د کابل لپاره د چین سفیر یاو جینګ چې هیواد یې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې ناستې غړی دی ویل چین له افغانستان او پاکستان دواړو سره دوستانه اړیکې لري او دواړه خپلو کې اعتماد جوړونې ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هر راز مرستې ته چمتو دی. اخوا کابل ته د پاکستان لخوا د راغلي پلاوی مشر فصیح بخاري چې د دغه هیواد د سمندري ځواکونو پخوانی مشر و ویل چې افغانستان او پاکستان دواړه انتخابي حکومتونه لري او اړتیا سته چې د حکومتونو د پیاوړتیا لپاره کار وسي. شغلی بخاری ویل د موجوده ستونزو د لری کولو لپاره باید په سیمه کې له موجوده فرصتونو استفاده وسی. دی وی دا معلومه خبره ده چې امنیتی اړخ مهم دی، خو اقتصادي برخه د خلکو ترمنځ اړیکی او د قانوني حکومتونو تقویه کول هغه څه دي چې موږ باید اوسور باندې تمرکز وکړو. په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا را بلل سوی وه، د یو شمېر افغان چارواکو تر څنګ د ولسي جرګې غړو او کارپوهانو او همدارس د پاکستان له لورې یو شمېر پخوانیو پوځي او ملکي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو برخه درلوده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیالوګ د لړۍ لومړۍ او درېیم غونډه تیر میلادي کال په اسلام آباد کې او دوهمه یې د همدې کال په ترڅ کې د افغانستان په هرات ښار کې جوړه سوې وه.
له دې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او همداراز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د قطر په پلازمېنه دوحه کې روانه ده. د جګړې او تاوتریخوالي په ختمولو ټینګار، د ښځو او بشري حقونو برخې او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې نن ورځ په دې برخه کې پرې خبرې کیږي. د کندهار هرات پر لویه لار په میوند ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه او لس نور ټپیان شوي دي. دا پیښه تېره ورځ د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د هرات ولایت امنیتي مسولین وایي تیر ماښام یې څلور تنه د قتل او جنسي تیري په تور نیولي. دغو څلورو کسانو منلی چې تېره جمعه یې دوه نارینه او دوه ښځې وژلي او د ښځو له وژلو مخکې په هغوی جنسي تیری هم کړی و. سوري فعالان وایي په هغه هوایي حمله کې چې شک کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې جنګي الوتکو کړي، لږ تر لږه اووه څلوېښت ملکیان وژل شوي دي. او د امریکا د نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک کې هم واورې د توپان پیل شوی. د نیویارک والي اندرو موکو په دې اړه اضطراري حالت اعلان کړی دی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ترکیه په کندهار کې کنسولګری پرانیزي. د کندهار د والی مرسیال عبدالعلي شمسي وایي چې په افغانستان کې د ترکیه سفیر د دغه ولایت په ورستي سفر کې له دوی سره ژمنه کړې چې هیواد به په کندهار کې کنسولګری پرانیزي. صادق رښتینی د شاغل شمسي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د ترکیه کنسولګری دقیقا څه وخت پرانیستل کیږي.
کندهار څخه د ترکیه دوستیواد سفیر لیدنه لرله او د دې لیدنې په ترڅ کې د جناب والی صاحب سره د امنیت قومندان صاحب، ملي امنیت صاحب، د وطاق تجارت رئیس او تجارانو سره لیدنه درلوده. په دې اړه باندې د کندهار د ولایت جناب والی صاحب لخوا د تجارانو ځینې ستونزې او په ځانګړي ډول د ویزو د مستونځي چې اوس زموږ ملي سوداګر سره لاس ګرېوان دی دا ونه وشو. د دې سفر اصلي موخه یو ارزیابي کول وو چې دوی تصمیم لري چې په کندهار کې کنسولګری خلاص کړي، څو د دې لارې څخه د اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي اړیکو د پراخوالي لپاره زمینه مساعده شي. چون افغانستان او ترکیه ډیر د تاریخ د پوجدو کې ډیر شی اړیکې لري دي. نو په همدې مناسبت ډیر غلی و د بل خاصه د کندهار د شاروال د خو هم یو وړاندیز وکړو تر څو د کندهار شاروالي هم د استانبول یا د انقرې د شاروالي سره ونښول سي. وړاندیز هم د دې خو په نسو امیدوار یو چې ډیر ژر دا کارم شروع شي. د ویزو د ستونزې د حل په مخه د دغه وطن لپاره وعده وکړه چې دوی به په کندهار کې د سیاحتي شرکتو لخوا د آنلاین ویزې اسانتیا برابروي. او دغه وروسته چې کله دلته کنسلګرۍ په کار پیل کړه دغه ویزې د دغه کنسلګرۍ لخوا اجرا کېږي.
د ترکیه سفیر ستاسو سره نورې کوم ژمنې وکړې او داسې ویل کېږي چې د کندهار او ترکیه ترمنځ به الوتنې هم پیل سي؟
بلې، هو، د ترکیه او کندهار مستقیمې د الوتنې به پیل سي. باندې اړه باندې په دې نږدې ورځو کې به یو تخنیکي ټیم کندهار ته راشي د ترکیش ایرلاین لخوا څخه چې دلته د کندهار هوایي ډګر دوی وګوري او ډېر ژر به دغه تنظیم پیل.
د کندهار سوداګر د کندهار د میوو په ځانګړي توګه انارو او انګورو لپاره نړیوال بازار غواړي. داسې ویل کېږي چې دا مسله سوداګرو له سفیر سره شریکه کړې ده تر څو د کندهار میوې په ترکیه کې بازار ته وړاندې شي. مشخصا د سفیر جواب په دې برخه کې څه وو؟
سفیر صاحب خو وعده وکړه چې برابرولی شي چم د ویزو چې ترکیه هیوا ته سفر وکړي، نو مجبور و چې باید قبل ته ولاړ شي، هلته بیا په ورځو ورځو انتظار وکړي چې ویزه خلاصه کړي. دا ستونزه به ژر حل شي. د دې سره سره همیشه هڅه دا ده چې د کندهار میوو ته په بنلي مارکیټونو کې مارکیټ پیدا کړو تر څو په وخت زمانه ته ورسیږي. چې یو د بحثونو څخه د ملي سوداګرو د سفیر صاحب سره همدا و چې د اروپایي هیوادونو ته ښه لار د ترکیې هیواد کېدای شي چې همدې لارې اروپایي مارکیټونو ته زموږ میوه ورسیږي. چې په دې اړه باندې د ښاغلي سفیر صاحب لخوا د همکارۍ ژمنه وشوه.
د کندهار د والی مرسیال عبدالعلي شمسي و چې ویل د ترکیه سفیر کندهار ته په خپل روسی سفر کې ژمنه کړې چې په کندهار ښار کې به کنسولګری پرانیسي. ترکی سندره مو له ازادي راډیو اوریده. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس کونړ ته ځو. له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري چې د نورستان د وان توایګل ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې ناامني ده. دوی له حکومت غواړي چې سیمه تاسیکری او امن پکراولی. د روح الله انوری راپور ووري.
وان توګل د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ولسوالی ده چې د کونړ مانوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره له شنو زنګلونو ډکی غرنۍ پولی لري. همدا زنګلونه غرونه دي چې په کې د وسلوال مخالفینو تګ راتګ او نور فعالیتونو ته زمينه برابره کړې ده. مولوی رحمت الله رحمت وای د ولسوالۍ له ودانۍ او دولتي پوسټو اخوا وسلوال مخالفین واکمندي خونزي تړلی او هر څوک چې دولت سره راشه درشه ولري هغه ته ستونزې پیدا کوي.
غلطه جوړ ده، ظلم ده، غلطه د طالبانو کم منطقې لاندې کړي. هغه عوام حریت نشي کولای چې په خپل آزاد فضا باندې خپل معلومات وساتي، آزاد فضا باندې خپل یو دغه کې مخ په وړاندې لاړ شي. دا نشي کوله.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د وایګل د ولسوالۍ په هر دره کې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو لباسونه پتنګ کړي او د دولتي سرتیرو خلاف جګړه کوي.
په دې وایګل دره کې چې د کوم طالبانو سره چې دي کته خاصو درشي دي په نشو کې چې کوم دي دغه سره کمانډو درشي دي هر خپل خپل کله کې خپل درشيګان دي غوې خپل فوجانو درشيګان دي او دا څوک انتقالي دولت دي کې دغه نه کې چې دا
خلک وایي د ولسوالۍ ودانۍ او د افغان ځواکونو امنیتي پوستي په ټیټو ځایونو کې پرتې دي چې همیشه د وسلوالو مخالفینو بریدونو او ګواښونو سره مخ دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ډېر مشکلات دي، ارګر چاپېره مخالفین پرتې دي، امنیت ډېر خراب دی.
دوی له افغان دولت غواړي چې په سیمه کې پوځي عملیات ترسره کړي څو دوی د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په وایګل ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل کولو لپاره یې مرکزي چارواکو سره خبرې کړې او ډېر زر به په یاد ولسوالۍ کې عملیات شروع شي.
د متخصصین نظامی جوړی ان شاء الله دغه ساحه کې به مونږ درته خو عملیات هغه وخت پورې نه کامیابیږي چې زه عملیات وکم راوځم بیا به څه کوي ولس به راسره ودرېږي که ولس نه ودرېږي هیڅ نه عملیات کامیاب دی نه څه شي کامیاب دی نه څه شي کامیاب دی.
وانت وایګل هغه ولسوالی ده چې پکې په 2009 کال کې نړیوالو ځواکونو سره غنی جګړې شوې چې په یادو نخټو کې دواړو خواو ته درانه ځانی او مالی زیانونه اوختي وو. له وانت څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته هم څو ځله سختې جګړې شوې چې دوه ځلې د ولسوالۍ ودانۍ د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ تبادله شوې ده. خلق په ولسوالۍ کې د نورو ځواکونو زیاتوالی غواړي خو چارواکي وایي چې د نورستان د نورو برخو په پرتله په واند کې د سرتیرو او وسایلو اندازه زیاته ده او باید چې خلق حکومت سره همکاري وکړي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خوست قومي مشنو د مدني ټولنو یو شمېر غړي د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې د ورځې برید د پولي په دوړو غاړو کې د پښتنو د طریقې پر ضد د ځینو کړیو پلان شوی د سیسبولي. دوی د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پېښې اصلي عاملان او طراحان پیدا کړي او خلکو ته وروشي. نجیب الله لوخیل په دې اړه له خوست راپور راستولی.
د خوست قومي مشرانو او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسوال بریدونه وکړي، ځکه په دې مرکزونو کې پرته لدې چې د کوم کاس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي. د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طراحان او پلان کوونکي پیدا او ولسته یې وښيي. مدني فعال فیض الله غمخور:
د پاچا خان پر پوهنتون برید د همدې لویې موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وښيي چې دلته د پاچا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي. د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پوهنتون د برید په کلکو ټکو غاندي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم په رڼا روښانه شي.
دا نه یوازې د پاچا خان په پوهنتون باندې برید، بلکې موږ تاسو د احمدشاه بابا مینه کې هم موږ شاهد دي چې د جنو خوندي سوزول کېږي، د لکانو خوندي سوزول کېږي. دا همداسې یوه پلان شوي لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم له لارې مخکې لاړ شي.
قومي مشر حامی منګل وویل:
د علمي مرکز نه هر څوک مستفید کیږي، که موافق دی که مخالف دی، که د هر مکتب فکر چښتن دی. دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استوزونو محصلین د مرګ باندې توسپي.
د سیاسي چارو کارپوه عزیز الله زلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي.
زما پان په پاچا خان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې. هغه څوک چې دا ډول حمله سره ترس زما پاکی دا و پورز د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپل باندې و.
یاد دی چې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د تیر چهارشنبه په ورځ یو شمېر واستوالو برید وکړ چې له کابل دی یو پروفیسور په ګډون یو ویشتنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال روته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شي. د ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو په یاد او درناوي به د پوهنتون په دننه کې یو یادګاري سلی هم جوړ شي.
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه لرو او وروسته هم د ژوند شیبې
د ژوند رنګونه
ترپیکې ممنده ده خزینه خوانځو جزاکت په پرختیا رئیس د پوهنې په وزارت کې
ډېر ښه. ترپیکې چې څو کاله کېږي چې تاسو معرف کې کار کوئ؟ البته بیا په صورت عموم د ښځو لپاره
زما د دندې نه تقریبا 20 کاله کېږي زه معرف کې په دنده مې په پیل کړی. هغه لومړنۍ دنده زما په معرف کې د ښوونکي په توګه مدیریت خزینه خوانځو د لیسو تقریبا د څلور لیسو مدیریت مې کړی. لس کاله مدیر د لیسو مې د خزینه او د نجونو د لیسو او تقریبا درې کاله کېږي چې د اصلاحات د آزادې سیالۍ لارې د دویم پوسټ چې د خزینه خوانځو لزا کړو پراخره ریاست ته په دې دنده کې په وظیفه بوخته یم.
دا خزینه خوانځو تاسو چې عمومي رئیس یې مثلا کوم کارونه تاسو کوئ به په ځانګړې توګه د میرمن لپاره؟
طبعا د ریاست تقریبا د درې کاله چې زه د ریاست راغلم د ریاست نوې جوړ شوی نه غوړي رئیس یې زموږ چې په دې بخش کې کار کوم. او دا د یو د پوهنې وزارت نه وخت نسخه وو چې غوښتل چې خزو ته یا نجونو ته په هغه بخش کې چې ستونزې دي او خنډونه زیات دي د تعلیم په وړاندې د زده کړو وړاندې نو دوه په خاطر د ریاست تجارت شوی او د دې هغه خاصه او دغه دنده یعنی مشخصه دنده دا ده چې خزینه ښوونځي پرانیزي خزینه د نجونو د انرولمنت یا د نجونو شمولیت په ښوونځیو کې زیات کې فراغت زیات کې او څنګه نجونې وشي کولی شي تحصیل ته دوام ورکړي او د نجونو د تعلیم د لریوال نه او پاتوال نه جلوګیری وکړي.
ډېر ښه. بیا کله کله مثلا ولایتو ته هم ځای هلته چې ګوري څومره نجونې مکتبو ته لاسرسی لري دوی درس وایي مشکلات څومره ډېر دي؟
طبعا دا د خزینه ښوونځیو د پراختیا ریاست نو بې انصافي ونشي او دغه ته وګورو د کابل په ښار کې انکشاف پوره شته پراختیا راغلې ده نو مونږ خپله وظیفه مونږ هڅه چې مونږ زیاتره ولایتو کې کار وکړو خصوصا په هغه ولایتو کې چې ډېر لرې پاتې ولایت دی او لرې سیمې دي ولسوالۍ خزینه ښوونځي نه لري او خزینه زده کوونکي او معلمین په یعنې ستونزې ډېرې دي. مونږ عموما کارونه ټول زیاتره په ولایتو کې دي ځکه غواړو چې یعنې متوازن انډول ښوونه او روزنه ولرو نو دې په خاطر د مرکز ته څو ولایت ته راځي دا ډېر کار غواړي نو ځکه زموږ عموما کارونه په ټولو ولایتو کې دي.
تاسو چې ګورئ مثلا څو کاله مخکې پرتله کوي اوس سره څومره نجونو ژوند کې تغییر راغلی؟ دوی ښوونځي ته لاسرسی لري زده کړو ته لاسرسی لري یعنی څه تغییر وینئ؟
طبعا اوس تغییر خو زیات شته خصوصا دغه څو وخت کې چې مونږ یعنې د یو اتیا هم کار نه وروسته قطعاً ښځینه په ښوونځیو کې نه وي څلوېښت فیصده یا 30% دي نجونې کېږي چې تقریبا 3 میلیونه نجونه په تعلیماتو کې لري په معارف کې دي بوختل سره لاسته راوړنه ده چې دونه نجونه اوس فعلا ښوونه او روزنه کې شمولیت لري او په زده کړو کې دي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
خوګو اوریدونکو سلامونه. زه محبوب شاه محبوب یم. هغه چا ډیره خوږه لنډۍ ویلي چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوی دي د منګیله بې خزینه. نن مو د ژوند د رنگینو شیبو لیو بل فلکلوریک توک منګی له فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو.
د پښتو یو مصرعي زده مست منګی بر وړی دی زړه مې دل بر وړی دی.
هغه منګی نشته دا ځکه چې هغه ګودر ورته نشته.
وی ګودر ته زم را پسې راشه او منګی مې دوه دي نرم لامې ماتوینه.
آیا خبر یاست چې له منګی څه ډول استفاده کیږي؟ هو، څوک پکې اوبه راوړي، خو څوک بیا د سیتار له تیرو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چیړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپي وایي او سروکي کوي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګي راڅرخي. نو راځي وګمې رشیدی ته وښو. شو
منګوټو کتار جوړ کړو، بازار پہ گدر لگونا، لنڈے بازار پہ گدر لگونا، مست منگے پروڑے دے ظلم دل پروڑے دے
عزت من اوریدون کو تاسو به حتمی منگی لی دلی وی او با مو تریس خیلی وی او یا با مو دمنگی لخواگ غگا خوان هم اخیسته وی. د غزنی اوسیدونکو احمد الیاس د خپل سیمه کې څه کوي؟ دا چې دوی اوبه په کوم لوخه کې ساتي هغه وای
بلې د موږ په سیمه کې په دوبی کې هوا ډیره ګرمي وي، د دې پر سی اوبه سړی وساتل سي، موږ منګي کې اوبه ساتو او ګدرنا یا بمبینه په منګي کې اوبه راوړو. منګي هم داسې خاصیت لري، څومره سي ډیر اوبه پکې وساتل سي هغومره اوبه ډیر سړی وي. نو موږ هم د شپې سي اوبه منګي ډکو نو تر سره پورې اوبه ډیر سړی وي. یو باور خدا ده کله زمه سي هلته خو موږ منطقې کې هوا یخي، نو منګي کې د اوبه ساتلو لپاره ضرورت نه پیدا کیږي. نو د ډیر وخت لپاره سی کله منګی کې اوبه نه ساتل سي هغه وچ سي، بس کله دوبه موسم را ورسیږي هغه منګی د سو مودې لپاره سرچپه کېږي. داسې یو باور لري سي بد شګوم لري، د دې لپاره سي هغه شګوم رد کړي هغه سو وخت لپاره سرچپه کېږي. دا یو باور سره د مخالګو.
بیا به منګی ته ګوتی نه وړم، بیا به منګی ته ګوتی نه وړم، مور می پرون له برګودار منی کړم. محبوب شاه محبوب د لوګر له اوسیدونکې لینا علي خیل سره مرکه کړې، له هغې د خپلې سیمې د منګو او ګدرونو په اړه پوښتنه کړې.
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوی نه ډیر استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري، او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه، ښکلي ښکلي رنګونه ولري. نو نجونې هماغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت او غواړي چې منګي نسبت نور نجونو ته ښکلي رنګ ولري. او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بیخي کم شوی دا، او ځینې سیمو کې خو هیڅ نجونې منګي نه استعمالوي او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي، ګودر ته نه ځي. خو په پخوا وختونو کې ډېر یو ښه دود ده چې مازدیګری به نجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونو ته، ټول به سره یو ځای شو، بیا به لاړل منګي به راواخیستل، ګودر ته به لاړې، اوبه به راوړلې. چې دا یو ښه دود په دې و چې له دې سره مینه او محبت هم زیاتېده، او تر څنګ یې نجونې هغه کور کې که زړه تنګې کېدې نو دلته چې تلې ټوکې ټکالې به هم کولې دي، او بل له احوال نه به هم خبرېدل. او ځینې هغه ټوکمار نجونې کور ته ویلې شو، یا هغه مست نجونې چې به وې هغوی به نو خپل منګي په اوبوي کې اوبه به راوړلې. بیا ځینې وخت چې د دې لپاره چې ټوکې جوړې کړي، او یا به هم په ټوکې کې منګی ترې نه ولوېد، د ځینو به یې ماتېدل هم. او ځینې وخت هغه هلکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته به ناست ول، هغوی به د بعضو نجونو منګي په غولکه یا په تیږ به یې هم ویستل چې د ځینو به یې هغسې ماتېدل. او په بعضو حالاتو کې مثلا نجونې به ناستې وي د ګودر غاړې کې، او سره به یې ټوکې ټکالې کولې، قصې به یې کولې. په دې وخت کې ځینې نجونې به چې ډېرې مصروفه شوې، او شاید د بعضو نجونو منګي به اوبه هم وړل.
داسې ویل کېږي چې کله ناکله به ځینې منګي جنو ځان ته شوقي جوړول، معنا دا چې یعنی ډیر ښایسته به جوړول. هغه کولال چې په دودی په کلی کې به موجود نه وي، ته به د منګي فرمایش ورکو چې مثال زما د منګي غړې باید داسې وسیږي، زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی، داسې ګلونه وسی. یا دا خبره څنګه ده؟
زه فکر کوم دا چې جنې همیشه غوړې چې یعنی د هغه منګي د نور نه خپلې وینې، ځینې جنې بتلې کولال ته چې لیدلې وي یا ورته نږدې ورغلې ورتلې به ورته فرمایش به ورکو چې زما د منګي د غاړې رنگ داسې کاو. هغه پاتې برخه چې لمن ورته وي د منګي هغه دا رنگ کا خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا، یا هغه رنگ چې د دې خوخي وړي ورته ویلي چې داسې ګل پکې واچو، دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم خولې شي.
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبه څخلي، خو په ښار کې ترې اوس کار نه اخلي. دی وایي چې د شنه منګي اوبه ډېر یخي او خوږې وي، خو د منګي اوبه بیا په کندول کې ښه مزه کوي.
دغه منګوی نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړی موسم کې چې هوا تودوي د سړو اوبو لپاره دغه منګوی نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو بانډو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګی کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې هغه سیمه په هغه ځای کې چې دغه منګی کې خودل کیږي هلته لږ شنه کبل هم وي. په دې چې کله چې کبل باندې اوبو شندل شي نو هغه کبله بیا د زیات وخت لپاره اوبول ځان سره ساتي او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي. تر څنګ یې هغه خلک چې بزګران دي په پټو کې کار کوي دوی لپاره هم همداسې په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي هغه منګی هلته کیښودل کیږي کله چې دوی د اوبو لپاره اړتیا پیدا کړي نو له اوبو څخه ګټه اخلي. له کنډول څخه هم استفاده کیږي. له منګي سره چې کنډول وي نو اوبو زیات خوند پکې کوي نسبت نورو ګیلاسونو یا نور څه موږ استعمالو. بالکل استعمالیږي. هغه هم خلک تل کوښښ کوي چې له منګي سره کنډول هم ولري.
اوریدونکو په یو شمیر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګي اوبه دي څخلي چې نه دي هضمیږي. دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحقې خبرې کوي. د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد وایي چې له منګي نه که د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کیږي نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي.
منګي خو معمولا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې زیاتره خلک ته استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنی منګي نه استفاده کوي په خصوص جنکنه زیاتره چې اوبو پسې سي د په خاطر چې وړي کې زیاتره یعنی خلک استعمالوي د اوبو د یخوالي په خاطر چې اوبو یې سړی وي خطر نه استعمالوي.
دا منګي یوازې تاسو د اوبو لپاره استعمالوي کنه د کومو نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول د ډول وهل یا د شانور
د ډول د وهل لپاره هم استعمالیږي. د دریا په څنګ کې چې زړی خزې استعمالوي چنکن نه او بل د نظر د ماتول لپاره هم استعمالیږي چې په هغه کې نه پوهېږم کاغذونه اچوي بیا هغې ته ورته کوي بیا په هغې باندې خپل نظر ګوري.
دا ډول توکي چې فلکلوریک ارزښت ولري هغه طبیعي ده چې په ولسي منظومو یا منصور ادبیاتو باندې ډېر زیات تاثیر لري. د منګي په اړه کله تا کوم داسې لنډۍ سروکې یا کوم بل داسې نظم اورېدلی و که نه؟
د منګي په هکله یو لنډۍ وی ګوتر تاسو مرا پسې راشو منګي می دوی دی نرم لا می ماتوین.
کله نا کله عاشقان بیا لډیر سوزه دا ټپه کوي. ما د ګوتر په غاړه خخ کړی ما د ګوتر په غاړه خخ کړی چې مات منګي می جنکی په قبر کډینه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د منګي پر فولکلوریک ارزښت غږیدلی. دی وی
د منګي غاړه مشنه لمن سپینه سنه بل پغاړه زنګی تاویزونه سنه د پښتو فولکلور لمنه خورا ډیره پراخه ورته ده او په دغه بڼ کې هر نوع ګلونه شته. په حقیقت کې منګی هم د دې لپاره راغلی ده زموږ تاسو په فولکلوري ادبیاتو کې په لنډیو کې په سروکو کې په نیمکیو کې چې منګی د فولکلوري یا کلتوري ژوند یوه ډیره ښه برخه جوړوله. ولې منګی د شاعرانو لپاره ډیر خوږ و که د منګي شعرونه او سندرې د نارینهو لخوا ویل شوي دي که د ښځو لخوا په تېر چې نارینهو لخوا ویل شوي دي ډیر ډیرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګی ګودر ویاله کلی کور دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکي مخ په ورکېدو دي په اړه یې استاد زغم وویل.
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي یعنی متمدن کیږي په نن اصطلاح کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې پکې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. موږ که نورو هیوادو ته وګورو په تیره په ځینو عربي هیوادو کې ترکیه کې مثلا تاسې وګورئ هند کې وګورئ او حتی په غربي هیوادو کې هلته دغه خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی دی په دې باندې باوري دي باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې منګی ډېر ارزښت وړ ده.
پاس په ګودر کې شور ماشور شو پاس په ګودر کې شور ماشور شو د جنو جنگ شو په منګو وشتل کوینه. استاد زغم ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمیدو دی. نوموړی لامل ناامنی او جګړې په ګوته کوي او وایي
نن سبا که څه هم چې زموږ تاسو په ژوند کې ډیر تغییرات راغلي دي هغه منګای نشته ځکه چې هغه ګودر ورته نشته یو څه یو څه حالات داسې ترخه راولي دي چې د منګي د ګودر تر منځ فاصله راوستلې ده نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي مثلا سدلونه دي حتی پلاستیکي لوښي دي له دوست څخه کار اخیستل کیږي ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي چې هلته هم د منګي انتقالوونکي وي یعنی هغه پیغلې وي هغه ګودر وي هغه شنې جلګې وي هغه شرشرې وي او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي بیا په تیره د روژې ماښام ورباندې مات کړي نو دا به ډېر خوب وي خو له بده مرغه چې زمونږ په ژوند کې دغه اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دي
لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږی وي همداسې غږ خوږ دی او د ډیرو په زړونو کې لاری کوي راځئ د لرې پښتونخوا د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره واورو
بدخل پکا سیرا ورکا